سلام شه دا مشال ریډیو د شاهین بنیره ما او په دغه اوساته خبری غړی کې تاسو سره کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره وړاندې کوو د سیرابونو حالوم درکو او که د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د میرمشاه بازار د دکاندارانو اتحادیه وایي که حکومت د تاوانونو معاوضه ورنکړي نو اسلام آباد ته به لاریون کوي.
کچرې موږ ته چار شری نه کړله بیا موږ د احتجاج او اعتراض نه ونسه د اسلام آباد ته بیرې
کی. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو له کبله د روغتیا شپېته مرکزونو ته زیان رسېدلی.
درې اسپتالونه داسې دي چې هغې کې لږ زیات زیان شوی دی. باقي ماینر چېرته دیوال پرېوتې چېرته کې اوبه نه نوتې روانې کړې.
او د خیبر انتظامی د تورخم په لاره د بارانونو او سیلابونو له کبله په اولس د احتیاط غږ کړی.
بارانونه وشي نو ډېر زیات چې دی کنه خوړونه راووځي د هغې په وجه باندې چې دی کنه ټریفک په روانې کې مشکلات پیدا شي.
د سیمې نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي چارواکي په سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د هلو ځلو اداوي کوي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. په یو تازه پیښه کې وسلوالو په میرالي کې یو پولیس سرتیری وژل دی. همداراز په بنو کې وسلوالو د فوج یو ریټایرډ صوبیدار په نښه کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د پولیسو او استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې بنو نورړ سیمه کې وسلوالو د فوز یو ریټایرډ صوبیدار په ډزو وژلې. درې ځایي کسان یې ژوبل کړي او میرعلي کې بیا د پولیسو یو بل اهلکار په هدفي برید کې وژلې. د بنو پولیسو لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی بیان او د غلطه د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د اګست په 28مه د شپې نورړ سیمه کې د یو جماعت نه وسلوالو د فوز نه ریټایرډ شوی صوبیدار عطاالله شاه د تختولو هڅه کوله چې تر دیرشو پورې مخپټي وسلوال ورغلي ول. ځایي خلکو یې مخه ونیوله چې بیا یې ډزې وکړې. صوبیدار یې په موقع وژلې او درې عام کسان په دغه نښته کې ژوبل شوي چې حالت یې مرګونی دی. د بنو نورړ سیمه کې د وروستیو کې فوز او پولیسو وسلوالو ضد هدفي عملیات هم تیز کړي دي چې وخت په وخت د غلطه له وسلوالو سره نښتې کیږي. هم د میرامشاه پولیسو کنټرول روم مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د اګست په 28مه میرعلي کې وسلوالو د ایلیټ فورس یو اهلکار محمد شعیب په هدفي برید کې ووژلو او وسلوال وتښتېدل. د وژل شوي اهلکار جنازه د اګست په 28مه په میرامشاه ګورنر کاټیج کې وشوه. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه دی منلې. د اګست په 28مه سهار هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو میرعلي بازار نه یو کس اوچت کړی و چې یو ساعت پس یې په ډزو ویشتلی شوی مړی د بازار سره نږدې غورځول شوی و. د اګست په 14مه هم شمالي وزیرستان د تاخیل دیګان سیمه کې ملک عبدالله شاه مخپټو وسلوالو په ډزو وژلی و. نوموړی د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی مهم غړی حافظ نورالله شاه برور و. او د اګست په 12مه بیا شمالي وزیرستان سرخار میرامشاه کې نامعلومه وسلوالو د زیلی خطیب کاری محمد رومان زوی مفتی فضل رحمان او لمسی نور رحمان په هدفي برید کې وژلی ول او وسلوال د پېښې وروسته تښتېدلی ول. د اګست په 12مه هم کوز جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د یوې وسلوالې پېښې په ترڅ کې د سیمې یو مخاور دینی عالم مولانا ثناءالله په ډزو وژلی و. او د اګست په 8مه بیا لکې مروتو کې وسلوالو د اف سي ځواک سرتیری او د هغه میرمن په هدفي برید کې وژلی ول. شمالي وزیرستان کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 19مه پېښه ده او تیر 2024 کال کې د غلطه 9 پېښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران ځوانان دینی عالمان سیاستوالان مدینی فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران وژل شوي ول. د دغه نام نیزه د غلطه وخت په وخت ځایي خلکو جرګې مرکه ولسی پاسونونه کړي او د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړي. بل تر پولیس او فوج لخوا هم په وار وار اداوي کیږي چې د غلطه د امنیت ټینګښت په مخه یې د وسلوالو زید هدافي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
په داسې حال کې چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون ماښام د ترخو کلي خلکو ته خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده، نن ګڼ شمېر کورنیو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې. په دغه موضوع زموږ همکار شاهنواز ترکزي د یو ځایي مدني فعال ملک ذاکر الله سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ستنېدو لړۍ څنګه روانه ده. نوموړی وایي،
اصل کې وزه تقریبا بدلون خاص نه دی راغلی، بلکہ دخل کو کمی او آغا دغا محسوسی دو چی خلق آغا شان نو دخل کو پا آغا دغو کیا خوشحالی آغا شان نو بازارون بندو نو دسا دیر تبدیلی نشتا الحمدللہ عرض ٹھیک دی اپریشن خواب پخولی تری قراوان دی بس دغا یو تبدیلی دی چی خلق کو کمی دی نن کڑی روانی دی دیر بیا
تا تو دا کڑوالو سر لارو یو کڑا خپل یو سکارم
من دې کډوالو سره لاړو چې تپوسی او خیالي او چې څه حالات دي څه واقعي دي کډوالو سره.
نو څومره تنان د تاسو چتلینو هغه ستاسو قافله کې یا په ګوندغه کې څومره کسانو؟
یره جی دا چې کزوې منو کډې ډېرې زیاتې روانې کې تعداد او قافلې په شکل کې هنري سر او ډېر زیات تعداد روانې په سوونو خلک روان دي واپس خپل خپل طرف او سیرې دي. اصل کې مشران پاتې شوی او د حکومت د وینا مطابق ماشومان زنانا او کم سامانونه چې د خلکو قیمتي سامانونه وغه ایستلی هغه واپسی وشو.
اوس چې دلته کله داخلي دل یلته تل تاسو هم ورسره وینو داسې په لارو کې اکثر چې اپریشن وشي عملیات وشي نو بیا هغه انټریانې کېږي بیا داسې یو چک پوسټونه هغه هم وکنه هغه نو
داسې قسم هیڅ هم نو چک پوسټونه هم نشته. د مخکې نه ډېر نارمل دي چک پوسټونه ورته داسې څه خوراکي سامانونه دالونه شو لوبیا شو چاول شو اوړه شو غنم اوړه شو غوړی شو داسې سامانونه خلکو په خپلو پیسو اخیستل شوي سامانونه په بازارونو کې ځان سره یوړل. د سرکار له طرفه داسې هیڅ قسمه مدد نه دی شوی.
او دغه خلک چې کم تلل نو ستاسو دغه اجره کې ستاسو په دغه ځای کې چې کله ونو د دېو خلکو هغه رجستریشن هم شوی کنه دا هغه د دېو رجستریشن نو بس
داسې وایي چې کم خلک په سرکاري بلډینګونو کې یا سرکاري ودانو کې پاتې کېدل نو هغه رجستریشن شوی دی، د سویل خلکو هم شوی دی. خو تیار خوراک به راتلو چې کوم چې په سکولونو کې هسپتالونو کې ټوبیلونو کې په کالجونو کې پاتې کېدل هغو له تیار خوراک راغلی او کم چې په کورونو کې د خلکو د رشتہ داران سره پاتې کړم نو هغو له هېڅ قسمه داسې څه مدد او زندار نه دی راغلی. ورکړلی شي
کرونده خو بیا خراب شوی نو تاسو په خپل وکتل غلته جوار حکومت ویلو چې 200 د کسو میټر کې به جوار غالبا
100 میټر کې د روډ په 100 میټر کې د سړک نه آر پار د دې خلکو چې کم جوارو نه هغه خراب شوی دي. د نور د شکر کروندې ته نقصان نه دی شوی، البته حکومت له پکار دی چې دغه کم تاوان چې شوی چې دغه ازاله وکړي او دغه په مت کې وسه مدد وکړي.
هغه ځای کې چې د سیری او د ترخو خلک روان شو دا غیم داسې یو څو سغه تاسو خو چونکې را واپس شولې نو دا غیم څه داسې امید پیدا شوی چې ځاله کې نه دی لاړل نو به زمونږ مسرورو هغه ټی موټی خلک تړي کنه.
بالکل خلک په دې تیاری کې دی او سرکار د طرفه افیشلی نوټیفیکیشن هم جاری شوی چې د توخو خلک او د سیری خلک دی لاړ شي نو خلک په خوشحالۍ واپس خپل کورونو ته روان دي. کوم چې زمونږ سره پاتې کیږي په کلو کې پاتې کیږي، زمونږ سره په سکولونو کې دي، زمونږ سره دلته په حجرو کې دي، په کورونو کې موږ اوسه دا غرور ولې لاس ورکړی و هغو له چې کوم موږ ځایونه ورکړي نو هغه ټولو خلکو څوک نن روان دي څوک به سبا دي څوک به بل سبا دي نو خلک په دې تیاری کې دي چې خلک واپس یې جلد جلد.
خو بیا د نورو کلو خلک لکه عراق شو یا پاس چرته ډمړو یا نور یاده خو داسې هغه خلک هم داسې تیاری نیسي؟
نه جی، دا هغو بالکل داسې تیاری نشته او هغو په دې تشویش کې دي چې یاره حکومت به کله داسې آفیشلی نوټیفیکیشن جاري کوي یا به اپریشن څومره په جلدی سره وشي چې دا خلک موږ خپل کورونو ته جلد جلد لاړ شو.
د باجوړ یو مدني فعال ذاکر مومند چې زموږ د همکار شاهنواز ترکزي سره خبرې کولې او د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار د دوکانونو او مارکیټونو مالکان وایي دغلته د کاروباریانو ټولنې اتحادیه یو ځای شوي دي او له حکومت غواړي چې په ضربیزه پوځي عملیاتو کې دوی ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه دې ورکړي. دوی وایي که حکومت غوښتنه نه مني نو تر اسلام آباد پورې به په احتجاج باندې لاس پوری کړي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکان وایي چې دغلته ټول یونین یا اتحادیه یو ځای شوي. حکومت نه شریکه دغل ته ضرب اعظم عملیاتو کې ورته رسېدلي توانونو معاوضو د ورکړې غوښتنې کړي. دوی وایي چې که حکومت ورته د معاوضو چکونو ویش پیل نه کړ نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي. د تاجرانو په وینا میرام شاه بازار کې ضرب اعظم عملیاتو کې څه د پاسه شپږ زره دوکانونه له ځمکه سره سم شوي ول، چې نه یوازې دوکانداران مارکیټونو مالکان بلکې د ګاډو بارګینونه پیټرول پمپونه هم ویجاړ شوي ول او د خلکو ګڼ توانونه شوي. د دوکاندارانو کمیټۍ چیرمن سنولہ مشال ریډیو ته وویل چې د بازار رنګولو لپاره یې هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان د ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په دوی وخت تیروي. ټولو اتحادیې پریکړه کړې چې نور ورته د توانونو ویش پیل نه کړي نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
میرا چې سمره نقصان شوی وي دغه ځنه ځنه ته یونین جوړ کړی وو، آکا مارکیټه ولادي، کده بزوره ولادي، کده فامپه ولادي، کده برګنه ولادي، کده کېره ولادي. میرا په شریکه یونین جوړ کړلو چې چیرې حکومت ته دانش خبره مندې امال وکړلو میشتا چار شری کړلا او صحیح ولا کچره میشتا چار شری نکړلا بیا میرا د احتجاج او ایدیز نه ونسا د اسلام آباد ته بیرې کی داغه میرا ستام سره لیکلای دا چې دا احتجاج وی اغه په وخت پری وی چې سه پر میشته سه خپل او سمره نقصان شوی دا نقصان میشته ملاو نوی دا احتجاج وی.
دکانداران وای چې یو نیم عرب روپې تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته جاری کړي خو دا دوی په وینا انتظامیه فوز او نورې متارکې ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو پکالو نه تیر کړل، ورته خپل منظورې شوې پیسې نه ورکوي. د میرام شاه بازار دوکاندارانو اتحادیې یو بلغړې ماده وازوای چې حکومت دې نور خپل معاوضې ورکړي، غنی په سخت احتجاج مجبوره شوی.
مش تیم قدم چې خولي دا زستی میج مجبوری دې مجبوره دې واجبې خولي ویل چې خال دمره مجبور دی چې پاسپټالی نشه بیمارون پروت دی د سوزې طریقه نه وی دی ریغ رنجیر طریقه نه وی مش چې کیم قدم خولي نه راځستی میج مجبور شولې ډېر دروځه ډېر داړه مو وټه کوله ډېر سولتي نه تم وکړ خو دې میج اوس اچا ونار و دې اس نه را پدانا باقی دل زستی میج صبر تام ممدای سول کی دا بیل کی ادارې ته چې دا کیم دې میج شای دی نه را میش تا خپل شای ملاو شي کملاو نشو مجبورې د واجناو میش دا قدم خولي بل چې د خال سره هیڅ طریقه غنښتا وګا ثبوت خپادي.
ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول، چې دا واپسې پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د دوکاندارانو د ستونزو ورته احساس دی، په وار وار یې د متعلقه ادارو چارواکو نه غوښتنه کړې چې د دوکاندارانو د مرستو پیسې جاری شي. د بازار څخه کم درې زره متاثره دوکاندارانو ته معاوضې رسېدلې، د پاتې کسانو معاوضو پیسو لا هم دوی ته نه دي رسېدلې. صوبائی حکومت چه فنڈز جاری کړي نو د دوی د معاوضو ویش به پیل کړي، خو دوکانداران وای چې انتظامیه او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا ته تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وزورول کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. زپلی شوی که حکومت نورې ورته خپلې منظورې شوې معاوضې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کوز ویلی وزیرستان کې ځایي خلکو له تیرو پنځو ورځو راهیسې د پوځي کیمپ مخې ته احتجاجي پرلت غځولې ده. غوښتنه کوي چې د شخصي سکول تختول شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دې زر تر زره خوش کړل شي. په دغه اړه پوځي چارواکو لسنه دی ویلي خو پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او دغه دره خوشی کول لپاره ګامونه اخلي. نور معلومات اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تېرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شې پالتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپېژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. احتجاجی درناک شی نوست یو طالب علم سو غوښتنا کوي دا هم ور وی.
من مسلمان دا ایک بینگ اسٹوڈنٹ می دے ریاست تو یا دے انتظامیانا دا سول دا ریکویسٹ دا چی دل تا دا یو پرنسپل ندا ہے چی پدا من میں حملہ ہوش والا دا دے وزیرستان با کیارتا اچاول دی اکور دو چی دے دے پرنسپل بازیاب کو صحیح سلامت شکل کے دے روری ہوتا احتجاجی جی کی مدر نہ دو دا پنزے رزن انستا دو دلتا پرنسپلون پدا کے نستی پدا کے اسٹوڈنٹس نستی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپېژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یو دادوي چې د راونې میاشت په اګست 13مې ناپېژندلې وسلوالې د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول راون و تردا وقت پورے چا دے پرنسپل رحمت اللہ وزیر دے تشتاول زیموری لیا قبیلہ کریے نہ دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د اشتیاق مسید راپور هم واورید او په خیبر پختونخوا کې د روانو سیلابونو او طوفانی بارانونو په نتیجه کې زی په زی باندې هسپتالونو ته او د روغتیا مرکزونو ته هم تاوان رسیدلی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار شبیر جان د خیبر پختونخوا د روغتیا د څانګې د یو مشر سره خبرې کړې دي، شاهد یونس سره. راځئ چې دا خبرې وو.
دی وخت مونږ سره تقریبا شپېته بی ایچ یو زیاده واړه لیول هسپتالونه چې هغه کې لږ لږ ډیمیجز شوي دي او پکې درې هسپتالونه داسې دي چې هغې کې لږ زیات زیان شوی دی. نو باقي ماینر چېرته دیوال پریوته چېرته کې اوبه نه وتې روانې کړې دا ټوټل درې کم شپېته دي او باقي درې زیان زیات دی. بحاله دپاره د هغې مونږ دې وخت کې اسسمنټ کوو چې د ډیمیج څه سټیټس دی او اکارډنګلی واړه واړه ډیمیج چې دي هغه خو مونږ د خپل ریسورسونو که زیات کم ډیمیج یا به بیا مونږ د هغې دپاره باقي د سکیم جوړولی کوو. نو مونږ خو لګیا یو په باقاعده په ډیلی بیسس باندې هر ماښام مونږ د دین رپورټس وملو د دې د کمی او چې کوم د دې ضروریات دي او د هغې مطابق مونږ دې سره باقاعده مونږ لیږو تر نه پوره کو الله فضل دې داسې څه کمی نشته. ورسره روان چې کوم نور کوم کمیونیکیبل ډیزیز دي د هغې د مخنیوي دپاره هم مونږ لګیا یو سټپس مغست دي خپل زمونږ چې کوم د ډسټرکټ ڈیزیز سرویلنس ریسپانس سسٹم دے پروینشل ڈی ایس آر یو دے دا ٹول ایکٹیویٹ شوی دی او پر ڈیلی بیسز رپورٹنگ کی گئی.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼي یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پرون ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله په ټولو صوبه کې د وژل شو شمېره د 303 نوي اوړېدلې ده چې له 200 زیاتې یوازې له بونیر سره تړاو لري. په دغه موضوع باندې د خیبر پختونخوا د وزیر الله د روغتیایي چارو سلاکار احتشام علي زموږ د همکار شبیر جان سره خبرې کړې.
د دې سره سره زه تلم ما وته موبایل هاسپټل بوتلل ما وته چې کم دینو میډیسن یوړل بیا دا هغه نه علاوه مختلف کو تاسو لاړ شئ وګورئ نو شکر الحمدلله زما په هاسپټل کې به تاسو ته د میډیسن کمی نه د ډاکټرز کمی بني هم موږ په دې سره سره میډیکل کیمپ چې کم دینو هغه هم قائم کړی دي په مختلف پارٹس باندې 150 بیډډ ایمرجنسی هاسپټل زوم دي. تاسو ته مو وی کو تاسو ته تاسو یو دغه په نظر رالو چیرې دی دې کې کمی دي موږ ته چې کم دینو ټس کراول ان شاء الله تاسو ته ریسپانس پتہ لگی.
سر سیلاب ځپلو علاقو کې د خوراک وروسته صحت پټ شوه مختلف بیماری راغله شو بای بیماری لکه د سترګو بیماری د پښتکو سرونه راغله د دغه بای امراض مخنیوی لپاره
د دغه چې سونه تاسو ته پتہ چې کله سیلاب راشي بیا سیلاب نه پس چې کم بیماریان چې کم دینو هغه پیدا کیږي نو هغه لکه پای کې چې کم دی ډایری را پاغي کې چې کم دینو دا دغه د سترګو بیماری دا خارخ نو مختلف بیماریان چې کم دی مونږه داسې اوکلو چې زمونږ کم التا زمونږ ډاکټر حضرات دي نو مونږ هغه ته وی چې تاسو مونږ ته اوس دا وای چې په دې ټیم کې مونږ به تب کم کم میډیسن پرووایډ کوو هغه مونږ ته ډیماند راولې کو هغه مونږ ته لیست راولې کو چې جی دا دینه پس پا دا میډیسن دلته زمو پکاري هغه میډیسن مونږ هغه ته په واپر مقدار کې چې کم دینو پرووایډ کړی ته او هغه لګیا دي دا هغه مطابق نن چې کم اوس رات نه منو تقریبا 160 160,000 یا 150,000 چکم دینو دا پیشنټس چکم دینو هغه کیټر کړو.
اخر په څنګه کوم سر دی خړونو زیاتره نقصان هغه دی چې موږ په خړونو ځینو کې باندې دغه تجاوزات لري کول لپاره سنجیده ګامونه سره پالیسی
بالکل د خیبر پختونخوا ګورنمنت چکم دی د دینه مخکم په دې باندې کار شروع کړي د خیبر پختونخوا ګورنمنت لګیا دی چې په کوم ځای کې مطلب داري 400 کراغلي د پسین کې کنستراکشن کړي 100 کراغلي د اوبو او نالې د پاغي کې کنستراکشن کړي نو په هغه باندې بالکل کمپرومایز نشته دی هغه چکم دی دا چکلته د اوبو لار بند کې نو چلا بند کنه اوټومیټیکلی به نقصان کیږي نو په هغه باندې کار روان دي.
اوس دې کدا پته ملګی را د ټیمبر مافیا د زیاتونه کټشي دي په وګورو دغه د پارسته چې وجه د سیلاب راتو دا هم
ګور دا بالکل پدې کې مختلف وجوهات دي او یا کو د ټیمبر مافیا سوکم چې الیګل کار کوي سوکم چې د قانون مطابق کار نه کوي د خیبر پختونخوا ګورنمنت د اغوی سره بالکل کمپرومایز نه مهرباني سره.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو څنګه چې موږ د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د جنگونو بې قراری او قدرتي آفتونو له کبله د ټلیفون او کمیونیکیشن نظام چې دی خراب دی زمونږه چې کوم نشریات کې یی کوم تکنیکی ستونزې دي نو په دغه اړه باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ. تاسو په دغه ایپ باندې زمونږه ټولې خبرونې چې دي نو اوریدئ شئ. د دې سره سره که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com ته تللی شئ. زمونږ خبرونه موري دي شه زمونږ همکاران چې د سیمې کمی ویډیوګانې یا ځنګړي راپورونه را لګي هغه هم کتل شي لوستل شي او کو غواړي چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او نیوکې موږ سره شریکي کړي نو غم د دغې لارې کول شي. د روان خبرونه نیمایي ته رسیدلې او ستدي وخت مهم خبرونه اورو. د باجوړ د ترخو کلی بې کوره کړل شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په ترخو سیمه کې عملیات سرته رسېدلي دي او خلک خپلو سیمو ته ستنېدي شي. په بلوچستان کې د مسافر لیږدونکي بس او پیک اپ ګاډو ترمنځ په ټکر کې 9 تنه وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. ملستندوی ادارې وایي چې پیخا نن سهار مهال کراچی ته په سیرما وړو کې خار او تل کې شوې ده. پولیس وایي چې وسلوالو په بنو کې د فوج یو پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو یو سرتیری وژلي. تر اوسه چا د دواړو بریدونو ذمواري نه ده منلې. د تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیره 19 ته رسېدلې ده. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن په اسلام آباد کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر سره لیدلی او ورسره د سیمه ییز امنیت او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بارنو چارو وزیر د پاکستان او چین د شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په شپه ناوخته پاکستان ته را رسېدلی. او بیجینګ وایي چې د چین ولسمشر به روانه میاشت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د شلو څخه زیات حکومتونو مشرانو کوربتوب وکړي. اوردونکو دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ترازو په داسې حال کې چې روسیې په یوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی. د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له لویدیځو متحدینو غوښتنه کړې ده چې د 10 ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکراین کې د اوربن لپاره هلې ځلې روانې دي خو لا تر اوسه پکې څه بریالیتوب مخې ته نه دی راغلی. تفصیل په دغه راپور کې
د یوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د 10 ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبه د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید 2 ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینی برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زیلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي. موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیلنسکي په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د یوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د یوکراین په څو سیمو 540 اویا بې پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکی تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یوه ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په 2 توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 1000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدوي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکی تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونی رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید و. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید و. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله 2 توغندي په فابریکې ولګېدل 600 کارګرو پکې د شپې په شیفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کارګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ترامپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یوه لوبډله عالي دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیرې دوشنبه په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکراتو وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپلې غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره یې سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پینټاګون د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به ور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
دا مشال رادیو
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکو او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته د تړلو خبرداري ورکړې ده. دا سرګندونې داسې مهال کې شوې دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو مشر مولا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز حکم ورکړی دی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسیدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم پراپو کې خپور سي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اخیستلی. صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دومره چې مدرسې باید بندي.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکې هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 70 درصد درس ها درس های مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی و او پاتې 10 سلنه یې د مکتب عصري درسونه و. کله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چنه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې دغه مدارس روداتو ورساله اړوان زیاتره مدار څلولې مدارس هغه بند کړل او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لږ څه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی په ننګرهار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی. کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بنده کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولي دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندي سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 15 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 اووریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې. تفصیل نجیب الله الوخیل.
د اګست په 6مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 50 اووریز لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندي امیر، امو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیولا شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه توانېدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. لدې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د موږ مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې خېلو به تر سره کوم. مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټه ورسیږي او په هغه الحمدلله دغه د ورزل له کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ور سره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي نو هغه ایکسپیرینس موږ
مینسٹر سره شیر کو اس کم نوی ځوانان راغلی د دې لپاره دا ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره پویلین شیر کو خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو سپینران سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او کو بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټینګ ورته خایو نو امغی
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوښ کې د لیست اې د 500 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست په 28 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندره چانور شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
د خیبر انتظامی چارواکو پولیسو مقامی خلکو ته د خیبر درې په لوی لارې په سفر کولو کې د احتیاط ویل دي. ویزا تکړه ده چې هلته په ځینو سیمو کې د سیلابونو امکان دی نو په لوی سړک په سفر کې د مسافر او مالونکو ګاډي او ډرایوران له احتیاط کار واخلي او خلک دې له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری پر راپور کې.
د خیبر انتظامی چارواکو پولیسو د خیبر درې په لار سفر کوونکو خلکو ته احتیاطي تدابیر خپلولو امر جاری کړی. دوی ویلی چې په دې لار باندې خواوشا او ځینو کې لوی سیلاو خطر موجود دی او پکار دی چې افغانستان ته تجارتي مالونه وړونکو گاډو ډرایوران مسافر او ځایو سیدونکو پرې د تګ راتګ په وخت له احتیاط نه کار واخلي او زیاتو بارانونو په وخت پرې د سفر کولو نه ډډه وکړي. دوی ویلی چې د بیړني حالاتو په وخت مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ټیمونه ګمارلي او د لوی مشینری بندوبست هم کړای خو تر اوسه په خیبر کې روانو بارانونو کوم لوی زیان نه دی اړولای. بل پلو ځای خلک ویلی چې په دې سړک باندې د پلونو پر ځای فرشونه جوړ شوی او خوړونو اوبه پرتیریږي او په تیر وختونو کې هم خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولی دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر مراد حسین پردي مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی په دې لار باندې د فرشونو د پاسه پلونه جوړ کړل شي.
عوام چې نقصان برداشت کوي په دغه شکل کې بارونه شي نو ډیر زیات چرای کنه خړونه راوځي دا غي په وجه باندې چې کنه ټریفک پروانه کې مشکلات پیدا شي بالکل نظام زندگی چې دوه کنه د قسم له ودریږي. کم د پلونه چې دا خو انتهایی چونکه پاک افغان شهرادو تګ را تک کې د تجارت او د څو ملکونو چې د مین شهرادو د خو وجه باندې چې کنه د خلکو ډیر کاروبار او ژوند روان دی. خود بد قسمت نه حکومت چې کنه د طرف ته توجه نشته دی. بل طرف ته موږ ورته د تجویزم پیش کړی وو چې کچرتا بارانی ڈیم جوړ شي او د بارانی ډیم د اوبه چې کمې ضایع کیږي نو د خپل ځوان دم چې کنه چې کم خړ راوځي چې کم سیلاب را درومي نو دا بچ دی کافی حد پورې به دا شی را ایثار شي.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کونسل په اجلاس کې په دې مسله باندې قرارداد هم منزور کړای او چارواکو ته ویلي چې په دې لار باندې د پلونه جوړ کړل شي.
دردی پوری چې زمونږ د تحصیل کونسل په دې حواله سره قراردادونه هم پاس کړی دي متعلقه خلکو ته مونږ لګلی. دغه روډ چې د ان ایچ ای دا د دوی ذمہواری ده. دین علاوه زمونږ د ورلد بینک د خیبر پاس اکنامیک کاریډور د پاره چې کومې سرویګانې یا مونږ نه کوم رای اخلي فیډبیک اخلي نو هغه کې هم مونږ دغه رای ورکړی دي چې که تاسو لیفت رایټ څه کار کوئ نو په دغه شاره باندې دا دغه پلونه دا کازویز د جوړ شي چې لیاراون کی تجارتی خلق آئندہ کې د نقصاناتونه او د وخت ضایع کېدونه بچ شي.
د سرکونو جوړولو کمی ادارې نېشنل های وی اتورټی د خیبر ضلع ډیپټی ډایرکټر عابد ضیا مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په دې مسله باندې اسلام آباد کې خپل مرکزی دفتر ته سپارښتنې ورکړي خو تر اوسه کوم ځواب نه دی راغلی. له پیښور تر تورخمه د خیبر درې خواوشا څلور څلوېښت کیلومتره سرک د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته جوړ شوی خو ځایي ولسوایي چې سیلاو نه بچ کېدو لپاره پرې څه انتظامات نه دي برابر شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو ضرور اسلام آباد تا چرته چې سلګون افغان کډوال کورنۍ لخپل کورنو تر استل کېدو وروسته د غخار جی 6 سیمې یو پارک ته پناه وړه ده. یو شمیر کورنۍ وایي چې د دوی د کورنو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو لامل دوی له کورنو استلی او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیری. دوی دا هم وایي چې هر شی بعد ایستلو له خطر سره مخ دي. تفصیل په دغه راپور کې و.
ما متاسفانه
نن تا پارک هستم، هیڅ نه میخوام کوچا کنم. ما رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغانه کډواله ده چې خپل زوی سره یو ځای له هغو سلګونو کورنیو سره یو ځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په یوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هر شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک کې خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهرم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. میډم یې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځونکي لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیانګالې دي. پخو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان د حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي، ان شاء الله تعالی چې مثبت نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هره شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 20 په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د خیبر قبایلی د خیبر سیمې قبایلی مشر او د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر کوکی خیل له زندانه خوشې کړل شوی دی. د نوموړي وکیلان وایي چې نوموړی د اګست په 16 په پېښور کې د یوې سرکاري ادارې له ودانۍ خوشې شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملک نصیر کوک خیل د مدافع وکیل جنید خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په موکل خو او شاش پاردس اف آی آرونه درج شوي وو او په ټولو کې ضمانتونه منظور شوي وو، خو د جون په 13 نیټه لاټک جیل څخه غایب کړل شو او نن د اګست په 16 نیټه بازیاب شو او خوشا کړل شو.
نه پس دې سره نور داسې اف آی آر یا داسې د مقدمه پاتې نه شوي چې په ملک نصیر باندې.
ملک نصیر کوکی خیل حجرې ته په رسیدو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ټول کم شکریا ادا کوم، بیا خاص کر تاج محمد جی چې ډېرې منډه یې والی او شاجو بولا جی دغه چې زه والته په جیل کې هم ته خبرې هم، خو بس الله نو منظور او بس مونږه غا رزق والته دی کړه او ان شاء الله تعالی کا خیر دی الله نیو منډه شانت ټول او فری دی ورونو مونږ مشر ور چې کوم دی پښتون یې شکریا ادا کوم.
د پښتون قومي جرګې مرکزی ویان د ملک برکت کوکی خیل مشال ریډیو ته ویل چې ملک نصیر کوکی خیل یوازې د پښتون ولس غږ پورته کړی و، نو ځکه ورته خواوشا اته میاشتې د بند سزا ورکړل شوه.
ملک نصیر هم چې کوم دی نور جرم نه و، صرف د خپلو خلکو دپاره یې د حق آواز پورته کو، د پښتون دپاره یې د حق آواز پورته کو، خپل وطن دپاره یې د حق آواز پورته کو، حتی چې د پاکستان د مظلوم عوام د پاره د حق آواز پورته کو. او په دې بندي شو او په دې گرفتار شو، اول چې څومره ته دوی د وسه کېدل د قانون استعمالولو نه کار واخسته، او چې کله د قانون د استعمال ذریعہ ختم شو بیا نیخ منغه غیب کو او د مذاکراتو په نتیجه کې راخلاص شو، او دا سې چې کوم د مزاحمت هم روانو، کوششونه هم روانو، احتجاج هم روانو، او په اخر کې یې مذاکرات او نتیجه کې راخلاص.
د پاکستان ریاستی ادارو او پولیسو لا د ملک نصیر کوکی خیل غیبولو او د ده خوشی کېدو په حق لا څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملک نصیر کوکی خیل د 1400 دروغجنو مقدمو له امله خواوشا 240 ورځې په زندان کې تیرې کړې او له ډېرو کړاوونو سره مخ شوی، خو خپل سر یې چاته ټیټ نه کړ. ملک نصیر کوکی خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23 نیټه پولیسو له جمرود نه گرفتار کړی و او په ده باندې په مختلفو موقعو باندې د ریاست ضد ویناو په تور او په جمرود ریګیل المکې د پښتون قومي جرګې د ملاتړ په تور یو شمېر اف آی آرونه درج کړي وو چې په هغې کې د قتل او ترګرۍ دفې هم شاملې وې. د پښتون قومي جرګې غړو ویلي چې د ملک نصیر کوکی خیل راخوشي کولو لپاره نه یوازې د ده لیګل یا قانوني ټیم هسې روانې وې، بلکې کورنۍ غړو یې د سیاسي مذاکراتو لار هم خپله کړې وه او د دې ټولو کوششونو په نتیجه کې خوشا کړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیز خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. I'm not afraid to die.